د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی هر اړخیز دی او له طالبانو سره به د سولې پر موافقه کار وکړی شي. د افغان چارو یو شمیر لویدیز کارپوهان وایي طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري او غواړي چې د زور له لارې حکومت ونیسي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209% ته ورسېدې او ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبره د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. مجاهد ویلي که خدای مکړه زموږ تر کنټرول لاندې سیمه کې دا ناروغي خپره شي موږ هلته جګړه نه کوو. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره اوربند وکړي او په ټول هیواد کې د بشري مرستو لپاره سره مرسته وکړي. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی د هغو روغتیایي کارکوونکو د امنیت ضمانت کوي چې د نوي ویروس د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورځي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 209% ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا وویل چې د چهارشنبې په ورځ د 102 پیښو سمپلونه په دې ولایت کې وازمایل شول چې 120 مثبتې تشخیص شوې. د ډاکټر تمنا په خبره په نویو پیښو کې هیڅ ناروغ ایران ته د سفر سابقه نه لري. بلخوا د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون وویل چې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوې چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا یا کووید 19 ناروغانو شمیر 209 ته ورسید. د عام روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د کورونا ویروس د 10 تنو ناروغانو درملنه شوې ده. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تیره اونۍ ترسره شو وویستنه ووژل شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې برید مسؤلیت منلی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې برید کوونکی محسن نومېده چې په ابو خالد مشهور وو. د راپورونو له مخې یاد برید کوونکی د هند د کیرالا ایالت اوسیدونکی وو او 2 کاله وړاندې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که ایران یا د هغه پلویان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو او یا د هغوی پر شتمنۍ برید وکړي لویه بایه به پرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل پر لومړۍ نیټه په یو ټویټ کې وویل چې د معلوماتو او باورونو پر اساس ایران او یا د هغه متحدین په عراق کې پر امریکایي سرتیرو او شتمنیو د برید پلان لري. ولسمشر ټرمپ زیاتوي که دا کار وشي ایران به ډیره لوړه بیه پرې کړي. تیر کال امریکا په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر مرکزونو او بهرنیو سفارتونو په ځانګړي ډول د امریکا پر سفارت په بریدونو کې ایران پلوه ملیشې تورنه کړې. د مارچ پر 11 په عراق کې پر یوه پوځي مرکز راکټي برید وشو چې 2 امریکایي او 1 بریتانوي سرتیری پکې ووژل شول چې ورسره په سیمه کې شخړې ډېرې شوې. د هغه برید مسؤلیت چاوانه خیس خو امریکا په غبرګون کې د ایران پلوه کتایب حزب الله پر مرکزونو خونړي بریدونه وکړل. تهران هم ولسمشر ټرمپ ته د خطرناکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. ایرانی چارواکی وای په د هیواد کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوخت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د چهارشنبې په ورځ وویل چې په 13 ساعتونو کې 138 تنه د دې ویروس له کبله مړه شوي دي.
متاسفانه 138 نفر از عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری
له بعد مرغه ده پرون او نن ترمنز یو سلو ات درس ایرانیان چې د کووید 19 کبل پورسته یو اونیو کې بستر شوی وو مړ شوی تر اوسه زموږ په هیواد کې د کووید 19 یا کورونا وایروس له کبل 3000 درس کسان مړ شوی دي
کووید 19 در کشور ما به 3036 نفر رسیده است
په ایران کې د کورونا پیښې نږدې 50000 تل وړي شوې ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس ډیر ځپلی دی او داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې به کورونا د اخته کسانو رښتینې شمیر تر دې ډیره لوړوي او وروستی خبر همدا چې د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کورونا وایروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي دغه قانون چې ولادیمیر پوتین پرون د اپریل په لومړۍ نیټه لاسلیک کړ تر هغې یوه ورځ د مخه د پارلمان لخوا تصویب شوی و روسي چارواکي په وروستیو ورځو کې د خلکو پر ګرځېدو لګېدلې محدودیتونه نور هم ډېروي په ځانګړي ډول په پلازمینه مسکو کې چې 12 میلیونه وګړي یې د کورونا وایروس د چټک خورېدو له کبله په کورونو کې ایسار شوي دي د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم شته پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org اورای چې یو ولور پوري امریکایي ډیپلوماټ وایي د افغان حکومت د سولې پلاوی به وکول شي له طالبانو سره د سولې پر ګټورې هوکړې کار وکړي د چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي د طالبانو لورسته یو کړنو ښکاری چې دغه ډله له افغان حکومت سره د سولې نیت نه لري
The Taliban have made it clear that they are very keen
Taliban da padaga kade che dui de muafiqeta chin America sarai kreda legalagi khu yawasi da dela para che amerikai pauzian la afghanistan awuzi
hukumat da musalehi ali shura jodawi azadi radio te da gado numuna ra rasidli da nato sarmunchi wai da itlaf bayad ijaza warna kre che da corona virus waba pe wa amniyati gwah badal shi په کندهار کې مو هغه ډاکټر پوښتلی چې له کرونا ناروغي بیرته روغ شوی
هله کوم د دې ناروغي د انتقال سبب مکه ده ناروغي شرم نه ده هم ټیسټ ولر سي ټیسټ وکي
تم راټه بلابم نظر جوړ
نور مسائل هم شته هله د تر پای را سره پات شي په کابل کې 8:08 شوې راځو د خبرونې لومړی موضوع ته یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هله خودلې چې د افغانستان د حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی به وتوانیږي له طالب اساسو سره د سولې پر یوې داسې موافقې کار وکړي چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر کې بیل هاتشن د پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي په دې اړه په مکړی د فریبا ظاهر راپورته
په ناتو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر کې بیل هاتشن وایي د افغان حکومت لخوا د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکزی پلاوی په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو وزیرانو د دورځنې غونډې په درشل کې په یوې ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې هیله وشوه چې د افغان حکومت پلاوی به وتوانیږي له طالبانو سره د افغانستان د خلکو لپاره پر یوې ګټورې موافقې خبرې وکړي میرمن هاتشسن زیاته کړه موږ بین الافغاني خبرو ته ډیر نږدې یو او هیله لرو چې دا ډله چې د حکومت لخوا ټاکل شوې هغه ډله چې په پراخه توګه د افغانستان د بیلابیلو خلکو استازیتوب کوي وبتوانیږي له طالبانو از سره کښینی او د سولې یو داسې موافقه وکړي چې د افغانستان د خلکو په ګټه وي خو موږ د هغو د پایلو په اړه ډیر محتاط یو ځکه موږ د حکومت او نورو سیاسي مشرانو څخه غواړو چې سره یو ځای سي او د دې هڅې لپاره یو موټی سي میرمن هاتشسن هم درس پر طالبانو هم ژغ کړی چې د تاوتریخوالي د کمیدو پر ژمنه ودرېږي یادي امریکایي چارواکي په وروستۍ اونۍ کې د طالبانو له لوري پر افغان ځواکونو بریدونه ته اشاره ویلي چې دا کار باید ودرول سي څو د دې خبره افغانان خپل یو داسې حکومت لري چې د سولې په فضا کې خلکو ته خدمت وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ورسته د یو بل لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغان حکومت لخوا د سولې خلک چې پلاوی ټول شموله او افغانستان د بیلابیلو ارخونو جوړې بولي. د دې ترڅنګ د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د غرس په افغانستان کې د نن د ولسمشر راشف غنی د اصلي سیاسي سیال عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر لوړ پوړو سیاسي مشرانو او مطرحو ارخونو د حکومت ملک چې پلاوی د جوړښت هرکلی کړی دی. تازه په کابل کې د پاکستان سفارت هم پر ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره د حکومت ملک چې پلاوی هرکلی کوي او لیکلی دی چې پاکستان باور لري دا د حکومت لخوا یو مهم ګام دی چې په افغانستان کې سوله او روغې جوړې ته د لومړیتوب ورکولو ژمنه یې منعکسوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د افغان حکومت له لورې د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل سوی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللی او ویلي دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نسي کولی. طالبان وایي حکومت باید په دې لس کې د نورو اړخونو ترڅنګ یو اړخ وي. دې ډلې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې وویل چې موږ به یوازې له هغې مرکچي ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل سویو اصولو پر اساس وي.
بلورتا د سیاسي چارو شنون کې وایي داسې ښکاری چې طالبان په سوله او خبراترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د سولې په زور ونیسي، د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستیو ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپل سلګونه پلویانو ته په یو لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارات به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه د عصمت ساروان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتو پخوانی سلاکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یو هر اړخیز او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو له خوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانه استراتیژي نه شي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar they
کله چې وی ګو په مجموع کې د طالبانو تحریک حتی د قطر له موافقه وروسته هم د جګړې لارې ته دوام ورکوي چې ورته مخه په ټول افغانستان کې لا توده کړې ده، باید په دې حیران نه شو. دوی د دې لپاره جګړې ته دوام ورکوي چې خپل اسلامي امارت بیا واک ته ورسوي.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې و په دې خاطر زیانمن شوه چې دا ډله پر جګړې احتکار کوي او که دوی په همدې دریز د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
طالبان دا په ډاګه کړی چې دوی دې موافقې ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دی، خو یوازې د دې لپاره چې د هغې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي غړی ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره پر راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرښې داسې په ګوته کړې. د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي. موږ به د خپلو شهیدانو قربانۍ ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عین حال کې وویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قومندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یو تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی، خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې بعد افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغان حکومت د مصالحې عالی شورا په جوړولو بوخت دی. په همدې حال کې ازادي راډیو د دغه شورا د درش په تغړو نمونه ترلاسه کړي. دا چې په دې نوملړ کې څوک دی په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته پام وکړي.
ازادي راډیو تاسو یو نوملړ ترلاسه کړی چې د ولسمشر غنی په ګډون د مصالحې عالی شورا د درش په تغړو نمونه پکې شامل دي. ازادي راډیو داسې معلومات هم موندلي چې د دغه شورا د مشري لپاره عبدالله عبدالله ته وړاندیز شوی او که عبدالله عبدالله دا وړاندیز ونه مني نو ولسمشر محمد اشرف غنی به د یادې شورا مشري کوي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم هم په دغه نوملړ کې شامل دی. د دغه ډلې وایاند فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه ښاغلي حکمتیار لوړاندې طرحه شریکه کړې وه.
تاسیس شورای عالی مصالحه یکی از خواسته های امیر حزب اسلامی بود.
د مصالحه عالی شورا تاسیس د حزب اسلامی د امیر ګلبدین حکمتیار له غوښتنو څخه وو. زموږ له نظره د دغه شورا د جوړولو لپاره تر ټولو ښه او معقول ترینه او عملی کوونکې طرحه دا وه چې څلور مجمع یعنې د دولت جوړونکي ټیم، د سولې او اسلامي عدالت ټیم، د ثبات او همپلنې او د حنیف اتمر او مخکنی ولسمشر حمید کرزی مجمع د مصالحې عالی شورا اصلي اړخونه وګڼل سي. یعنی د مصالحې شورا د دغو څلورو ټیمونو د رهبرانو نه جوړه شوې وای.
یعنی شورای عالی مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تیم باشد.
خغلی حقمل وای دا شورا به د سولې اړوند ټولو پریکړو لپاره عالی مرجع وي. ازادي راډیو ته د مصالحې عالی شورا رسیدلې نوملړ کې د عبدالرب رسول سیاف، حمید کرزی، عبدالله عبدالله، سرور دانش، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، فضل هدی مسلمیار، عطا محمد نور او ګڼ شمېر نورو سیاستوالو نمونه هم شامل دي. د معلوماتو له مخې د مصالحې علی شورا د سولې اړوند پریکړو واحد دریز تر وړاندې کولو مرکچی پلاوی ته د لازمو لارښوونو لپاره جوړه شوې ده. په دې نوملړ کې له شامل کسانو محمد محقق، فوزیه کوفی، عبدالحکیم منیب او کبیر رنجبر سره مو اړیکې وکړې. خو دغو کسانو وویل چې په دې اړه خبر نه لري او د دغه لیست ډیری نور غړو بیا زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. دغه شان هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو ارګ په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وګڼه او د نوموړي وزارت مسؤلینو هم په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ونه وایي. خو په افغانستان کې د مطالعاتو د امریکایي انسټیټیوټ رئیس عمر شریفی وایي په دغه نوملړ کې شامل کسان د افغانستان د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقوقو د ملاتړو استازیتوب نسی کولای.
یوه لویه کټګوري خلک چې د 2001 میلادي کال وروسته په افغانستان کې سر راپورته کړی او چې د ارزښتونو د اعتماد او اعتقاد موضوع رانغاړي چې مدني ټولنې د بشر حقونو او د ښځو حقونو پکې شامل دي. زه په دې اړه فکر کوم چې دا به په دې لیست کې څنګه انعکاس پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ولسمشر د ستراتیژیکو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي و چې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو په برخه کې پرمختګ شوی او دغه شورا به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره کرښې ټاکي.
دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر د یو شمېر د ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ګارډین لیکي د سیشنبی پورز د کابل شار خلای وو، خو آسماني کاغذ پرانونو رنگین کړی وو. ماشومانو د کورونو له بامونو کاغذ بادونه الوسولی وو. ورسپانه د کابل د قرنټین لومړی ورځ ته هم اشاره کوي او لیکي کابل د نړۍ د یو خوار او جګړه ځپلې هیواد پلازمینه د جمعې پورز قرنټین نشوه. خلک بازارونو ته راووتل، دوکانونه پرانیستي وو، جمعتونه له خلکو ډک وو، حتی ماشومانو کاغذ پرانونه بهر الوسولی وو. ګارډین بیا لیکي چې یو ورځ وروسته د شنبې په ورځ بیا وضعیت بدل شو، دغه شاوخوا شپږ میلیونی ښار بند شو. ګارډین اندېښنه څرګندوي چې شایي په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات وي، ځکه چې په دغه هیواد کې یوازې په کابل او په هرات کې د کورونا د تشخیص لابراتوارونه شته. نو ډېر په ناروغۍ اخته مشکوک کسان به لا نوي معاینه شوي. ورځپاڼه بیا د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز اندېښنه یاده کړې ده چې وایي د اټکلونو له مخې شایي په افغانستان کې تر 500 میلیونه پوری کسان په کورونا اخته شي که احتیاط ونشي. ګارډین ورځپاڼه بیا دې ته اشاره کړې ده چې په جګړه ځپلې افغانستان کې ډېر خلک د ورځې د خوړو لپاره یو څه پیدا کوي او ماښام یې خوري. که ښارونه بند شي د دغه ډول خلکو چې شمېر هم لږ نه دی ژوند به ډېر تریخ شي. ورځپاڼې په دې لړ کې د 55 کلن تمیم خبرې راخیستلې چې د کابل په ښار کې یو کوچنی دکان لري او پکې کاغذ پرانونه، پلاستیکي لوښي، حتی تر ژاولو پورشیان پلوري. تمیم وایي که دکانونه بند شي دا دا معنا لري چې د ماښام لپاره به هیڅ شی د خوړو نه لرو. خو تمیم څرګندوي چې د ده میرمن خیاطي کولی شي. هغې ته یې هیله شته چې په کور به ورته د ګنډلو لپاره خلک جامې راوړي. ورځپاڼې بیا د هرات د ولی عبدالقیوم رحیمي خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان کله هم د داسې ګواښ مخامخېدو ته چمتو نه و، حتی له طالبانو سره جګړه هم له دې سره توپیر لري. تاسو کولی شئ چې طالبان ووینئ، د هغوی وسلې وګورئ، خو کرونا مایکروسکوپ ته اړتیا لري چې ویګورئ. او مایکروسکوپونه هم په افغانستان کې ډېر نه دي. ګلوبل وایس خپرونې هم په خپلې تازه ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو مسله راسپړلې ده. دا خپرونه لیکي افغانستان په خاص ډول په کرونا اخته شوی. خپرونې د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه اټکل کړی او لیکي چې د دې خلکو اکثریت د څو لسیزو کورنیو جګړو اغیزمن کړی دی، او که روغتیایي سیستم په بشپړ ډول جګړو نه وي له منځه وړی، ډېر یې خراب کړی دی. ګلوبل وایس بیا دې ته اندېښنه څرګندوي چې افغانستان له ایران سره، له هغه هیواد سره چې کرونا سخت ځپلی دی، ګډ سرحد لري. خپرونه وړاندې لیکي چې ګڼ افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي، یو شمېر یې په زور خپل هیواد ته استول کېږي او نور هم غواړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. خپرونه بیا لیکي افغان حکومت د مارچ په 15 وروسته تر دې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې چې له ایران سره په پوله کې پروت په هرات ولایت کې یو ځای د کرونا 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. ګلوبل وایس څرګندوي چې د ستنېدونکو کډوالو سربېره افغان کلتور ته هم اندېښنه شته. په ودونو، سپورتي لوبو او مذهبي مراسمو کې ډېر خلک سره یو ځای کېږي، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم دې دودونو ته اندېښنه ښودلې ده.
د ناتو عمومي منشي وایي دا ائتلاف باید اجازه ورنکړي چې د کورونا ویروس وبا په یو امنیتي ګواښ بدل شي. ینس سټولټنبرګ ویلي د روسیې په څیر هیوادونه باید پرې نه ښودل شي چې په دې بیړني وضعیت کې لانجمن فعالیتونه وکړي. سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. دا د دې سازمان په 10 تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې مخته وړل کیږي. په دې اړه د فریبا ظاهر راپور واوري.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په برکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو ویډیوي کانفرنس کې ویلي اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي څو روغتیایي بحران په امنیتي ګواښ ونه وړي. د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپله 2 غونډه کې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په بحران تمرکز کوي، اندېښنه لري چې شاید ځینې هیوادونه له اوسني وضعیت څخه په استفادې امنیتي ګواښونه رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس زیاتوي روسیې تېره اونۍ له خپلو 2 پوځي متحدینو سره چې له جغرافیي اړخه تر نورو په اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې دي، پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې مانورونو کې د سرتیرو او ستراتیژیکو راکټونو ازموینه شامل وه. د استونیا دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغو پوځي تمریناتو کې 80,000 سرتیرو ګډون درلود. په بالتیک سیمه او هم په ختیځې اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه تر ډیره د روسیې د اقداماتو ګواښونه احساسوي. لیتوانیا هم راپور ورکړی چې ناتو تېر اونۍ د خپل قلمرو پر فضا د روسیې 15 پوځي الوتنې لیدلې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي البته چې موږ د ناتو سرحدونو ته نږدې د روسیې په لویدیځو پوځي زونونو کې نوي مانورونه ګورو. نوموړي زیاته کړه چې په دې حال کې د ناتو عملیاتي چمتووالی نه دی کمزوره سوی او پر خپل حال دی. ناتو د دې ټولنې غړو هیوادونو لکه ایټالیا او اسپانیا چې د کورونا ویروس ډېر ځپلی دي بیړنۍ مرستې رسولي. د دغو دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې برخه لري. ناتو په همدې حال کې د کورونا ویروس په اړه د خپرېدونکو ناسمو معلوماتو پر وړاندې هم مبارزه کوي. ډېری په دې برخه کې روسیې او چین ته د انتقاد ګوته نیسي. بلخوا په ناتو سازمان کې د امریکا سفیری کې بیلې هات چسن وویل اوس د دې وخت نه دی چې څوک ملامت کړو او نه هم د دې وخت دی چې د اختلافاتو پر راوستلو سره خلک سر وویشو. میرمن هات چسن زیاته کړه موږ د آزادو ډیموکراسیو په څیر په حقیقت کې د اړتیا په دې وخت کې د یو بل د مرستې لپاره راټولېږو. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په خپل ویډیو کانفرنس کې په عراق کې د دې سازمان پر فعالیتونو پریکړه وکړي او هم به د افغانستان پر وضعیت غور وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کابل خاریان د شپې لخوا د خار بیلابیلو سیمو کې ډله ډله واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر ناری وهي. د کابل یو شمیر خاریان دا کار د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي رواني فشار د راکمولو هڅه بولي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
په افغانستان کې په کورونا ویروس دخته کسانو د شمیر په لوړېدو سره یو شمیر کابل خاریان د شپې لخوا واټونو ته راوځي او په لوړ غږ د الله اکبر نارې وهي. یو شمیر کابل میشتي وای د افغانستان د دینی باورونو پر بنسټ او دا چې خلک د کورونا ویروس د خپرېدو له امله رواني فشار نه خلاصي واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي. د دوی په خبره جګړې او نامنیو د افغانستان خلک تر رواني فشار لاندې راوستي او کورونا ویروس دا فشارونه نور هم زیات کړي. د کابل دو تنو خاریانو صفت الله صدیقی او نثار احمد فراهی ازادي راډیو ته وویل
یو د جګړې لامل اندېښنه کوي او بل هم د جنایي پیښو. اوس هم د کورونا ویروس دا اندېښنې لا زیاتې کړي چې دې ټولو شیانو د خلکو رواني فشار زیات کړ. له همدې امله واټونو ته راوځي او الله اکبر وایي.
ذهنی مردم بسیار مشوه شد.
اروپا که خلق ده بام سر تخیجی او تنبور وهی او شور ما شور جوده بی. ده افغانستان خلق بیا ده خپل و رواجون لپاره دل دل واتونو تزی او الله اکبر وای. ترسو خدای ده کرونا ویروس لمنز یوسی.
خدای مرزار از افغانستان گم کنه.
خو محمد نبی چې محصل دی وای افغانستان د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته خلکو ډیرو خرافاتي لارو ته مخه کړې ده.
تعداد مزخرفاتی که مثلا
یو شمیر ناوړه کارونه دي لکه کوم ماشوم چې پیدا شوی ویلی دي چې دا کار وکړی او یا دا چې پیغمبر یې په خوب کې لیدلی او چې ویلی دي په قرآن کې مې ویښته دي او یا هم دا چې واټونو ته ځئ او الله اکبر وایي. ښه کار همدا دی چې کورونو کې پاتې شئ او عبادت
وکړئ.
له دې وړاندې به یوازې کله چې سپوږمۍ او لمر تندر نیولی و خلک به واټونو ته تلل او په لوړ غږ به یې الله اکبر ویل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې سي او له غونډو او راټولېدلو څخه مخنیوی وکړي.
بل لورته د کابل د پلچرخي په زندان کې یو شمیر بندیان د خپلو دوسیو د ناڅرګند برخلیک له امله شکایت کوي او وایي د بندیانو د خلاصون په اړه د بخښنې فرمانونه سم نه عملي کیږي. د افغانستان د دغه لوی زندان بندیان هلته د کورونا ویروس د مخنیوي امکانات او لارې چارې هم په نشت حسابوي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
د پلچرخي زندان هغه چاپیریال چې شاوخوا لس زره بندیان پکې د بیلابیلو جرمونو په تړاو د اوسپنیزو میلو تر شا بندیان دي. تیاره او کوچنۍ خونې چې ژوند پکې د هیچ چا لپاره د زغملو نه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر ملیحا حسن په دغه زندان کې له سلګونو خزینه بندیانو نه ده. مرمن حسن وای په دې ورځو کې چې د کرونا د وایرس اندېښنو ټول افغانستان نیولې په دغه زندان کې د مخنیوي لپاره هیڅ تدابیر نشته.
موږ درملنې ته اړتیا لرو. له بستره در سره خبرې کوم. د زندان وضعیت ښه نه دی. ښځې په دوو نمجنو کوهنګرونو کې اوسېږي. د هستوګنې وضعیت غیر انساني دی. کومه ښځه چې تور زیړی تشخیص سوی په اړه اقدام نه دی سوی. زما دوسیې سیاسي بڼه غوره کړي.
یوه بل زندانی ښځه ازادي راډیو ته وایي د ولسمشر پر فرمان یوه اونۍ تیریږي خو د پلي کېدو په اړه یې هیڅ خبره هم نشته.
زه ناروغه یم. درمل او خواړه موسم نه دي. د ولسمشر له فرمانه یوه اونۍ تیریږي خو په اړه یې هیڅ نوه خبره نشته. داسې ناروغان شته چې ناروغۍ خطرناکه دي.
د دې په خبره د ډېری زندانی ښځو د بند موده بشپړه شوې خو د دوسیو برخلیک یې روښانه نه دی.
د بلاک وضعیت مو ډیر خراب دی. دایشي ښځو له ځانونو سره خطرناکې ناروغۍ راوړي او له موږ سره یو ځای دي. په خونو کې مو له ورګونه نیولې تر نورو پورېسته.
بلخوا ځینې ویډیوګانې چې د پلچرخي د زندان په هکله په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي د دغه زندان ناوړه وضعیت پکې د څو نارینه بندیانو لخوا بیان شوی ده. دغه زندانیان ادعا کوي چې د دوی له ډلې یو زنداني چې د کرونا ویروس نیولی و مړ شو او ځینې مشکوک اوس هم شته. دوی وایي په یوه خونه کې چې شل زندانیان نه ځایېږي یو سلو شل پکې شپې ورځې تیروي. لویه څارنوالۍ د دغو زندانیانو د دوسیو او په تېره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ غړې ملیحه حسن د ادعا په اړه څه نه وایي. خود زندانونو د چارو د ادارې د حقوقو رئیس او ویاند وحید الله زاهد وای د دغو زندانیانو د خوشی کېدو لپاره یو کمیسون جوړ شوی او د زندانیانو پر دوسیو کار کوي چې په دې برخه کې عدالت تامین شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. طالبانو چمتووالی ښودلی چې که په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د کرونا ویروس خپور شي دوی به په هغو سیمو کې اوربند اعلان کړي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس دا خبره پرون د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله کړې ده. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 209 ته ورسېدې. د هرات د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا پرون وویل چې دغلته 108 پیښې معاینه کړي چې د 120 پایلې مثبتې راوتلې. د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه 10 افغانان له کرونا بیرته روغ شوي دي. هند په پام کې لري چې په کابل کې د سکانو پر درمسال د برید په اړه تحقیقات وکړي. د برید کې چې تېره اونۍ ترسره شو 20 ووژل شول. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې ایران په عراق کې پر امریکایي ځواکونو برید وکړي لوړه بیه به پرې کړي. ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 3000 واوښت. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې دغلته 138 تنه مړه شوي او د روسیې ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي په دې هیواد کې د کرونا ویروس له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړي. د خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو بل راپور راخلو. په کندهار کې په کرونا ویروس اخته کس چې اوس بیرته روغ شوی وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي. دغه کس دی چې ډاکټر داوود درمان نومیږي. په کندهار کې د کرونا ویروس لومړنی ناروغ و خو په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت شوی. له نوموړي سره صادق رښتینی خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی. په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام.
یو 10 محمد داود درمان چې په کندهار کې د یو روغتیایي پروګرام غړي دي شاوخوا یو نیم میاشت مخکې د کرشیا غاړي د کوټي ښار ته تر سفر وروسته په کرونا ویروس اخته سوی وو. ډاکټر درمان په کندهار کې د کرونا ویروس لومړنی ناروغ و چې په روغتون کې تر 10 بستر کېدو وروسته له روغتون څخه رخصت سوی. نوموړي وایي خلک دې دغه ویروس جدي وګڼي او د مخنیوي لپاره دې د روغتیا پالانو لارښوونې عملي کړي.
خپل خیال وساتئ، د ګڼې ګڼې څخه ځانونه وساتئ، په کورونو کې پاتې شئ، کوشش وکړئ چې بغیر د شدت ضرورت څخه د باندې لا ونه وځئ، ځانونه قرنطین کړئ. ډېر خطرناک وخت دی. که خدای مکړه دا ناروغي یو ځلې په زیاته پیمانه په ښارونو کې خپره شي، کنټرول به بیا د چین، ایټالیا، انګلینډ، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په څیر ډېر ستونزمن. موږ د هغوی غوندې شتمن هم نه یو، موږ څه لرو؟ تاسو شته امکاناتو ته وګورئ، زموږ غربت ته وګورئ، زموږ سیاسي وضعیت ته وګورئ، د خدای پر لاس.
ډاکټر درمان وایي د مریضۍ پر مهال یې د ستوني درد، تبه، نفس تنګي او وچ ټوخی درلودی، خو بیا هم خپل روحیه ونه بایلله او د درملو سم استفاده د ژر جوړېدو لامل سوه.
چیرې خدای مکړه ستاسو ټیسټ مثبت وي، خپل په خوش رضایتي په سیاتامیل ټیم سره ولاړ سي، بستر سي، قرنطین سي، تر څو نور مسلمانان درڅخه وژغورل سي. هیله کوم د دې ناروغۍ د انتقال سبب مه کیږئ. دا ناروغي شرم نه ده، دا ناروغي شرم ګڼئ هم نه. زما غوندې په نر طبیعت باندې هم ټیسټ ته ولاړ سي، ټیسټ وکړي او هم که خدای مکړه ټیسټ درپکښه مثبت کیږي، په همداسې ازادانه طبیعت راسي ځانونه قرنطین کړي.
بلخوا د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس د وقایې لپاره د عینومینې په 350 بستریز روغتون کې 100 بسترونه او دغه راز 40 بسترونه په میرویس روغتون کې ځانګړي کړي.
موږ دغه مریضانو د قرنطین لپاره واډونه فعال کړي دي په مختلفو ځایو کې، چې یو مهم بخش هم د عینومینې 100 بستریز روغتون دی. همدارنګه که ضرورت پیښ شو او خدای نه خواسته دا یو وړ ډک څلور اتمامات هم لرو چې په هغه باندې باید لارې چارې په کار واچو. ټول د عام روغتیا ریاست ټیم تقریبا د ورځنیو چارو 100% یوازې د کرونا د مخنیوي او د دغو اتمامات په اړه ځانګړي کړي دي. ټول فعالیتونه مو په دغه ته محدود کړي دي.
په کندهار کې تر اوسه د کرونا ویروس 3 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې 2 ډاکټران او یو د یو روغتون څوکیدار دی.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خچا چاپریال زون ولرو نو مونږ کوای چې دغه خ زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تر څو سال لري ژوند لري نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو زده وویشو. اول چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه یې ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق حقوق پیژنو، د نورو حق حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقونه څنګه برخمن سي، او که چیرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري، او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي؟ داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي.
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي، دا یو. دویم دا ده چې دغه درکونه مونږ په عشق سره په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره دی او چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لپاره بینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړې دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر. بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دیخوا کور روان سو ایخوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم؟ څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او کچا بیا په دې باندې بغاوت وکړي ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده د اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به تغاشي بځه
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری با دی کهو نا
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان اسپاره گی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر زایو گی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونم یو منی دس روز رو پا تاریخ چا او دا چه زرگر بیا چه وقت را پیدا شو خبری است؟
زرگر دی اغا وقت ندا پیدا شوی چه دس روز رو نا استفاده پیل شویده. دو نیم دری زر کال اولان دی دی شبرغان پا تلا تپکی زرگونو تلایی آثار چه زمو پلرونو جور کری خوندی دی.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خوخه لکتر ظریفی خایسته ای او اما دما خوخه ای
او لسرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړیږي، بیا هغې نه پس دلته دې ته بټي وایي، دې کېږدل کیږي تقریبا دولس ګنټې لس ساعته دلته کېږدل کیږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږم جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیه فلز دی چې له ډېر پخوا راهیسې بېلابېل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانېږي چې نوي پدیدې او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډېر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو تکاب، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټ کولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه عطا لوښي جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا د خصوصا دوه نیم درې زره کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه دا طلاوې څو کاله مخکې راووتلی او سمک سرشته فضل خدای دې په دې غلا او په دې چور چپاول کې دې منځ نه دي تللی. نو په دې ترتیب د زارو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زارو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې. او د زارو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت یې نور هم زیاتېږي.
یو متل دی چې وایي یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر، یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکارا فرشته مرسل په کابل کې وی زرګرۍ ته ورغلې او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمانم فرید الله ده، 15 کال کېږي چې تلا سره سروکار لرم.
بله، په خپل دي زرګر پاک لره توه. زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دي؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه وي، چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دوکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي، بیا نو ولې زرګری؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دې ما زده نه ده. همدغه کسب مې زده ده او دلته بل کسب زده کوم. خپلې پیسې خورم ټولې پخوا په دې نومو چل پاؤنډ او ټاپۍ دودره، اوس بحرینی و مخکې، اوس کویټي دي ځایونه دي، الجزائری په نوم ورکوي. بس دغه ځایونه دي چې بهر نه راځي. دلته بیا موږ نه تقلید کوو، مثلا یو سیټ غځې راوړو یا موږ څنګه موږ جوړو خپله.
همدا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي، مثلا بنګړي دي، لاکټ ده، لفتې ده، ار یو پاک معلومات راکړه.
ګوره دغه سیټ ته ګوره، دې ته مونږ الجزائری وایو، څوک ته قطري وایي، خو اصلا راځي دوبۍ نه ټوله. دا بل سیټ چې ګوره دا مدرسې ده، کویټي ډیزاین ده، نوم دې ښه ده. مشتری داسې کلکتایي سیټ لري، مونږ ته معلوم نه وي کلکتایي سیټ کوم ده، خو بس مونږ ورته دغه کلکتایي ده بالغې مونږ ته ډیزاین معلوم چې ولاده کلکتایي ډیزاین ده، مونږ ته عیار ارزښت لري.
درته وایي چې ارزانه طلا ګرام په څو ده او هغه لوړه په څو ده؟
ارزانه طلا خو دلته 13 کرېت ده، چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي. او قیمت دلته چې ده یوشترم 12.5 پورته ده، 780 پونم دلته مشهوره ده. نو هغه تقریبا یو ګرام 3800 نه شروع 4000 پورې راځي. او یو روسی تلام غوټه 14000 ده، هغه 2500 راځي.
کوم سره زر چی تاسو په بازار کې ګوري جوړولې غنې ستونزې لري. زرګران وایي تلا چې تر کارولو رسیږي یو اوږده پروسه لري. فرشته مرسل په کابل کې د تلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږېدلی، ورته غوږ شئ.
درته وایي چې لپایل نه دغه طلا باب سره کم جوړوي بیا بازار ته وړاندې کیږي.
24 کراتی دا تبادلېږي، 21 کې او 23 کې. اول زم د چکم برخه ده، اول برخه د ته مون کاسټینګ وایو. دغه یو ډیزاین دغه سره جوړیږي، بیا غي نه پس دلته دته بټي وایي.
ښه،
د کې دل کیږي تقریبا 2.5 غنټه لس ساته، 2.5 ساته دلته یک دل کیږي. اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به تلاوی لیکيږي، ویل کېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي. دا لکان چې دلته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی، یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت واسي. دا مون تاسو کتل دا یو دانه زه تاسو ته خیم فل مثال دا یو د دې اوس بل تاسو ته طلاق کړم. ښه،
یعنی دا اسکلیټ ده؟
دا اسکلیټ ده.
اوس په تلاته ورسو؟
اوس نه ترس
تا پنګروش رنگ شای sada pangro shan shan sada pangro shan har sahara misali
دلته اوس د بلې خونې ته چې راغلو دلته ماشینونه یې چې یو کې ور بل ده. دا څه
دغه ته مونږ بټۍ وایو، بټۍ. تاسو چې کوم وکتل هغه دغه شان ته دې کېدو او بیا حرارت
او د خو دې سور تنور غوندې ده کنه؟
دا لکه تنور دې ته تاسو بس تنور ویلې شي.
ها،
دا تقریبا دا وګورئ 192 حرارت دی. دا اوس
په دې کې څه کوي؟
دګه دا ګرم شي، دګه ماغه اکسلیټ چاپ پات شي.
څه شي ګرم شي؟
دا موم چې کوم تاسو ته ماغه د ښکارا هغه به ګرم شي.
دغه خاطر راستي دا نور ماشینونه چې دا د څل پاره دي،
دا دیتا علاجی وی دا تار او پتری دا شیزونه چې واسین دې سره بس
دی تلا تار
د تلا تار د نقرا دار چی چی یعنی مقصد دې سره دا غوزی
دا دا تیزاب دی دا سره فرق
دا تیزاب دا تلا صفاکول لپاره چې دې کم سواګه مون ورته وایو هغه سواګه دې صفاشی
ساده پنګړو شنګمی هر سهار بیسوی فزړه کې مې تمنې ولولې را فارلې
دا ټول سټونه لکه تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحلو کې داسې سټونه جوړیږي
ډیر ښایسته دا څو ګرامه ده
دا اویا ګرام به ده
دا وایي چې دا خام خښې دي طلا تاسو کومه کوي
مونږ هم دلته راځي
بس یو ورکه ورو رقم ناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام نوم دې څه ده
حضرت الله
چی کوي دلته
کار میکنم
خو چی رو جور میکنی خودت؟
ما دیگه لیم میکنیم، سی جور میکنیم، لار میکنیم
خو تشکر زنده باشی بیتر اگر دو رور تاسو دا دارو تو وید که پخا تلا سرقم جوری دلا وز خود چی گورو دیر پر مخلی ماشینو ندی اول سرقم بود؟
اول خود دیر زحمت دیر زیاد و دوم را سهولتون نو لکه داد چی ما تاسو دا دیزینو نو خود داغ دیزینو هم نو خلق طول پلاس ونه جوړول سټک او سندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سیټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې سات کې خلق هغه په هفته هفته کې نشو جوړول
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار ده آسان نه ده خلق ته ډیر آسان ښکاری ده خو ډیر مشکل کار ده
او ډیر مننه تاسو ته فرح او سلام
مننه مهرباني
ژوند په شیبو
کې
د افغانی کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ تخپل مړو ژوندره پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیریادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی
په زرګریو کې اکثر هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي په خوانی ډیزاین یې خوخ نوی راځي په نوی یې بدلوي نور خبرې له هغه کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي
زه سنگر نومیږم وریا خل تخلص کوم د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ
ډیر مننه ما چې ویل د تراغلی وی ل خپل میرمنې سره تلا مبدل کړه درته وای چې امیش د کار کوي کله کله که څنګه
نو لا امیش هم نو فکر کړم کو ورځو کله کړه دلته
ولی تلا چې واخلي به به بدلوي
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لګ ډیر شي دې لپاره او د درتلم کې لپاره خزه چې پسند دي موږ لپاره
د ستلا بدلوي تاسو دلته څومره توان پکې کوي
کله شي نور د قانونو کې ډیر توان وشي خود ته زموږ عمر توان نکيږي
څو فیصد در نه کم اخلي
یو فیصد کې خدای سي حساب مې ورسره نه کړی ځکه زموږ خپل د چې دې حساب وي زموږ سره منم فیصد کې مور سره حساب نه کړی
کومه تلا اخلي دلته خو ایرانی د عربي د دغه بیا گایشه د 80 وي
معمولا مصری تلا خلم دي ځنه اکثرا د سپجریان کې نه ایزدي دکان ته راځم پیسې ورته کېنم هم دومره بدل کې تلا رکا بس کورته وسم دم په خبر نه زی ورس فارم صدا وخت
خپل نمبر ته وای امیدو یو خیر دره توای چې څو ګرامه تلا بلری
حساب مې نه کړې نو
چې شی لري بنګړی غړکې لختې
بنګړی نرم دسمنو غشورې درم غړکې درم څو بوتل لرم پون ما چې همیش پیسې ورکم او ځان ته بل نور زیات وکم نو په وخت
ما څو په کوم معفلو کې بيدا په غړکې یا پلاس کې
همیش په غړنه نه کوم نو یو بنګړی مې همیش پلاس کې دا واده معفل کې کوم خوشالي معفلې همیش پلاس کې مې
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم د بنګړی د ګوتې اوس د کوم یو مو زیاد ده ډیر غټ لاکټ کوړه کای ظریف
کابل کنو ټول خون خزه خوخ لري چې ډیر غټ ای زیات ای او دما خوخه لکزر ظریف ای خایسته ای او اما غدما خوخه ای
ډیر مننه ځوندې وسی
ساده پنګړو شنګ شنګ
قدر منو اوریدونکو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کې چاري
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي